السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر د خبر ازادي راډیو ته تایید کړه او ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې ده د یونما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د هغو دینی عالمانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو منتقدان دي د ټولنې پرون نوښت په یو بیان کې ویل دینی عالمانو د نجونو د زده کړو د یو بل منلو پر ټولو د قانون د یو شان تطبیق د وګړو ترمنځ د تبعیض لمنځه وړلو او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ملاتړ خبرې کړې دي په بیان کې راغلي دي چې د دینی عالمانو د غوښتنې د ټولو افغانانو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو اراده او غوښتنو ته سپکاوی وکړي د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د تیرې سه شنبه پورې د طالبانو درې تنه منتقد دینی عالمان عبدالقادر قانت محمود حسن او عبدالعزیز شجاع په کابل کې نیولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د محمود حسن ورور د پنج شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی حسن شکنجه شوی او په نازک حالت کې دی هغه د بشري حقونو له ټولنو وغوښتل چې د هغه د ورور د خوشي کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري ستړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول د وزارت بیگانه وخت پر ایکس باندې په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي د ازبکستان د پنګونې د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستاني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته ورسید د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره وکتل ترڅو د کابل او تاشکند ترمنځ د ګاډي پنګونې په اړه بس ورسره وکړي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي د اسرایل او پاوځ وایي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د اسرایلي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 50 تنه وسلوال یاغیان وژل شوي دي د اسرایل او پاوځ بیگانه وخت اعلان وکړ چې له دې جنگیالیو څخه 15 تنه په هوایي حملو کې وژل شوي په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونو لسلو زیات شکمن کسان نیولي لسګونه وسلې ضبط کړي او سلګونه چاودیدونکي توکي لمنځه وړي دي د اسرایل او پاوځ هغه پخوانی راپورونه هم تایید کړل چې وایي اسرایلي ځواکونه خپل عملیات د لویدیځ غاړې تامون خر ته نږدې سیمې ته غځولې دي د فلسطین خبري اژانس وفا د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرایلي ځواکونه په نیول شویو سیمو کې خر ته نږدې د کډوالو په یو کمپ د بلدوزرونو په وسیله حمله کړې او د سوریې په منبش ښار کې نن په یو موټر بم چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول د سوریې د مدني دفاع د بنسټ د راپور له مخې دا چودنه د کرنې د کارګرانو پر یو موټر شوې په وژل شویو کې 14 ښځې او یو سړی دی په چودنه کې 15 نورې ښځې هم ټپیانې شوې دي چې د یوې حالت یې نازک خودل شوی په عین حال کې په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 13 ښځې او یو نارینه وژل شوي د حلب د شمال ختیځ ولایت منبج ښار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د بشر اسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی په دې سیمه کې د سوریې د ملي پوځ په نوم ډله چې ترکیه یې ملاتړ کوي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنې کورد ډلې پر ضد جګړې کوي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي د راپورونو په لړۍ کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې د ډزو په اړه نور جزئیات درکړو ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنۍ زده کړو بندیز لری کړي په یو مرکه کې به دا موضوع هم وشاربو
مخبل په اورسم سم کې ذکر کول لري د طالبان د رتل سره سم په موږ باندې مکتوبونه باندې شول او موته د اورسم د اورسم سم په نو دوړ تقرر کړل شو.
د ملګرو ملتونو پرختیاي پروګرام وای په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ او بي ځای شوی او راستنو شوی کډوالو وضعیت کار کې چاندې نور مطلب هم لرو او په 15 دقیقه بس کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره دی او امریکایي پلاوی د کتنې موضوع څیړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي دي چې پیخه د یک شنبه په ورځ لګرمې ورسته شوې ده. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستنګزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړی د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکو ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی چې پیخه یک شنبه لګرمي ورسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پولچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلی چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوتې دی باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دی راغلی، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړې. د پیخي انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورونې چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ډزو په نتیجه کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د یوناما یو کارکونکی برسیرن ټپي دی. قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوی چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګندي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس تر راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز د نجونو له بنسټیزو حقونه بللي او له دې څخه سرغړونه له بشري حقونو سرغړونه بللي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2020 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 1.5 میلیونه ځوان انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منی شوي دي. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یک شنبه د فبروري پر 2 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لیرې کیدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانۍ زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه در خانه شدیم و مرتب رفته نمیتانیم سا جگر خونه سنم.
زد یوی افغان انجلی پتوگه چی 4 کاله که خوانزی تر نسم تللی او در خوانزی دروازی ترلی دی او در خلاصی دو چرکی هم نستا دیره ناهیلیم او دا چی طالبان در نریوالی طولین خبرو هیچ عمل نکوی. لنریوالی طولین غوارو چی لحظه وکری چی در خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاک ناوری
کوشش کنند تا داره مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد ازادي راډیو ته وویل
ما خپل په رسم سم کې زده کړی کولای د طالبان د راتګ سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د ولسم یا د ولسم سم فونو دوه ډېر تقرر کړل شو. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولای شم خپل نیمه زده کړې وکړم او طالبان هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي که څه هم طبي پوهنځی دي ولې بیا هم اجازه نه ورکړي ادامه مو ورکړه. او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو لکه بایزید روحان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېرېږي. افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم او د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرې نه کړي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
پر راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه د نور بحث لپاره د نجونو د تعلیم د حق فعاله آسیا احمدي د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او دا موضوع سره څیړو. اغلی احمدي، تدې بیا ملګرو ملتونو یو ځل خپل غوښتنه تکرار کړه او تقریبا 3 کاله وشول چې بیا د غوښتنې کیږي بیا د غوښتنې کیږي خو د طالبانو انکار هم روان دی. دا به تر کله پورې دا غوښتنې وي او د طالبانو انکار به وي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو ګرانو اوریدونکو ته. بالکل 3 کاله پوره سو سي انجونی لا تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دی او متاسفانه تاسو ګوري سي د سينه د سیمو پرمختګ وینو سي آینده لپاره خوشاله وسو سي یو سهار کینو یو قانون وی سي بل سهار کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوي وی او مجبوره یې سی قبول کو بل لار نهستا او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده. ملل متحد څو وارې دا موضوع یاد کړی ده خو هیڅ کله یو مثبته نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي بل وارې بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. سي مثلا تاسو اوس وخت مخکې ان طبي انسټیټیوټونه سي اخرین څراغ د نجونو لپاره اخرین نشانه وه د ټولنې لپاره د ټولنې د پایښت لپاره د صحت لپاره حد اقل یو آپشن وو دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او د اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام سی په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه ستر اوسه نه وسوي چې
دا عملی اقدام به څوک کوي.
هر هواد کومو نظر ته ونی سی خلکو جوړ کړی دا نو کومو غواړو سی هواد مو جوړ سی اول باید خلک ودریږي له هغورو سم کول سی له نورو نه حمایت وغواړو کله سی دموګ پلا دموګ غرور او دموګ ټولنه دغه ظلمونو کې همداسي راضي دي همداسي دی ناسي او هیڅ هم نه کوي نو بهرنیان به څوکړي اول باید خپل ملت راپورته سي خلک راپورته سي غږ راو باسي د سینسي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه وسی یا هغه هم امن دي دوی غږ راو باسي او دایو نتیجه ورکې سي هیڅ کله دا نتیجه نه ورکوي عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضان کې یا آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه باید وسی تاسو ګوري ورس پورس کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلات سره مخ دي دوی باید راپورته سي حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودري له هغه ورسته شاید موږ بهرني کومکونه لا سره او اول مخبل خلک باید پورته سي او غږ راو بسي
تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې په هیګي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولې دي څه ده یعنی ولې محدودیت لګولای ولې دوامدار انکار کیږي د نجونو اساسي حق نه چې تعلیم دی
بالکل اکثرا سیم خپل منځونو کې بحث کوو او دموږ تر درک پورې خبره رسیږي فکر کوو داسې ک دوی وایي چې نجونې خپل حق وپیژني نو سبا په افغانستان کې د نجونې لمغ نه کار وغواړي دوی خپل حق وغواړي او دوی خپل ازادي لاسره وړي دوی له دې غاړ خډاریږي ک سبا د نجونې په دومره شیانو پوسی تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند شي شاید موږ د زورګوي ته پرې نه دي دا قومندې ته مو پرې نه دي دا غزل تمو پرې نه دي دا تاریخ ته مو پرې نه دي او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي ترغو سي خلک وړاند نه کې ترغو سي دې په جهالت کې ونه ساتي ترغو ته نسې کولای په حکومت وکي نو دې غواړي سي دا جون مکمل شو شکل لټولنې چې محروم کی سي ترغو دې وکولای سي په دې ټولنې باندې امر وکي
اغلی احمدی یو روسي پښتنه دا چې درې کال به ډیر عمر دی د دې اوږد مهال توان په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وی د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وی کلاند ځواب راکړئ لطفا
بالکل ادری کال ډیر زیات وخت وخته او نور هم د دومره وخت توقول روسي شاید تر دې هم وخت سي دا به یو غټه فاجعه د افغانستان لپاره د صحت لپاره یا د خصوصا د میرمنو سي زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولين هواد په دنیا کې سي د ښځو عمر تر نارینه و کم دی یعنی د زرمړي فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وټړو او دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډون په دنیا کې وټړو شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې وي او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي کده مرګ وي کده ظلمونه وي او کده هر شي وي زموږ نوم به شاید افغانستان په تور لیستونو کې وي او متاسفانه دا به ټول زیان به میرمنو ته رسیږي د دې صحه د دې ځوان د دې اولادونه او هغه د دې خوبونه او خزوان به ټول همداسي یو خوب پاتې د دې لپاره
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو د نجونو د کار او تعلیم د حق فعاله آسیا احمدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کورنیو بې ځای شویو او رستنو شویو کډوالو بشري وضعیت هلتا کړکېچان دی د یو ان ډی پی په یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ده چې د افغانان د کورونو له کمښت بیکاری او غنو نورو ننګونو سره مخامخ دي په عین حال کې د ننګرهار ولایت کورنی بې ځای شوی او له غونډي پاکستان راستن شوی کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت لري او له نړیوالو غاړي چې مرستې ورسره وکړي
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه سویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللای او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. د غیدارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپل وی پاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بیکارۍ او بې وزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوی لازم بشری مرستو، روغتي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سیمه ایز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بې ځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهاله حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بې ځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي او د غراس راستنه سوي بیا ډیری له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان راشړل سوي چې په ټکوې درېش په تسل نه یې خپل کورونه کمزوري بولي. د ولایت کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي او له پاکستان وروستیو راستنه سوي ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بې ځایه سوي صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا له وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتو نه دی او په ټکو یې دا وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدیدو ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي چې په ننګرهار ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال د کورونو له کمښت، بیکارۍ او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو لخوا د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد محدودیتونه د ګوزنډ مثبتو پیښو د زیاتوالي سبب شوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د کور په کور پر ځای په جوماتونو او د کلیو او بانډو مرکزونو ته د واکسین د چارو د محدودولو له کبله د دې خبرې یقیني کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورسیږي ستونزمن کړي دي.
په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې په دې برخه کې د طالبانو محدودیتونو د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. د شبکې پرون یک شنبه د یو تفصیلي راپور په خبرولو سره ویلي چې په 2040 کال کې 2 ځله د پولیو واکسین له ځنډولو وروسته طالبانو د اکتوبر په وروستیو کې د واکسین اجازه ورکړه، خو د واکسین چارې جمعتونو او د کلیو مرکزونو ته محدودې کړې. په راپور کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې د پولیو واکسین لپاره پنخه شوې د ګوزن ناروغۍ له ځینو قربانیانو والدینو سره خبري شوې او د هغوی په استناد د خبره شوې چې واکسین نوې بڼې د دې ډاډ ترلاسه کول چې ټولو ماشومانو ته د واکسین ورورسېږي ستونزمن کړی دی. د کابل د موسوی ولسوالۍ اوسیدونکو چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د کابل د موسوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدو چې پخوا به واکسین چې خلکو ماشومانو ته به ورکول ډېر منظم ترتیب سره به هر کور ته به واکسین تونه واکسین ولتل ماشومانو ته به واکسین ورکول خو منظم ترتیب به روان و. ویل شوي دي ورته چې تاسو کور په کور واکسین تورانو ته ویل تاسو کور په کور مځئ، نو دا ډېری مشکل ده اوس ځکه ماشومان ځي ځنه نه ځي او وخت کور کې چا سړی نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د غلامبای کلی اوسیدونکی محمد صابر چې دوه بچیانې د پولیو واکسین له تازه پړاو پاتې شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه درې بچیان لرم چې دوی باید واکسین شي، تر اوسه مرته واکسین نه دی کړی. مګم پخوا به د کور شاته نارینه او ښځینه واکسیناتوران راتلل او ماشومان به یې واکسینول، خو اوس نه راځي، وایي چې جمعتو ته راشئ او ماشومان راولئ. زه خپل دلته په دکان کې مصروف یم او راتګ وخت هم دقیق معلوم نه دی.
د روغتیایي چارو متخصصین له ډلې سیداجان یوسفزی وایي چې کور په کور د پولیو واکسین د ګزړ او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره اخیستمنه لاره ده او دغه لړۍ پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه خطرناکه پایلې لرلی شي.
که ماشومان واکسین نه شي نو امکان شته چې دغه وایروس نورو سیمو ته هم خپور شي. دا نه یوازې افغانستان او پاکستان ته بلکې د نړۍ لپاره هم یو جدي خطر ده، ځکه چې کولای شي د پولیو د له منځه وړلو نړیوالې هلې ځلې زیانمنې کړي. همدارنګه د ماشومانو روغتیا او ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي شي.
د یادونې ده که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه د یادونې ده چې که څه هم افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، خو د پولیو واکسین د تطبیق پر وړاندې د محدودیتونو رواخوا تازه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځنډیدل د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي. که څه هم وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی ویلي چې حیاتي بشري مرستې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مرستو د درولو له فرمانه مستثنا دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان یوې چارواکي ویلي چې موږ په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو او د مرستو ځنډیدل په ټوله کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پریږدم چې په 1400 کال کې چې کله جمهوریت لبای نو لاړ د موږ د څلورو میاشتو ماشات پاتې سو امل سور جوزا سرطان، نو بیا سخ کالم لیک دا ایله ورته پیدا سو ویل سوي وو چې مقصد موږ د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړئ. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکړه څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معرف ته بتللی یې بیرته رالو. بیا یې ویلې طرزالعمل بدل سوی ده، بیرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بیرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس بیا ورولی دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي، مجبوریت هم ډېر ورته لرو لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړپړ یو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورز مخ طالبانو 25 میلیونه ډالر لیلام کړل افغانۍ برته سمسوله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي ډالر چې خلاص بیا نه سچم کوي دا خو افغانۍ خراب شوی ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی دا به څنګه سي
ستاسو